Yode. رانو قدمونو اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع ورځ د 2019 کال د مارچ د میاشتې وشتمنې ته د پپی خبر کې وخت شوې دي د مخامې شپک په کابل کې د پینځنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی یو وګ مجالوان
او زه هم بختور شه
او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغانستان کې د لړمحال حکومت د ملاتړ په اړوند د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو د کابل او واشنگتن د سخت خبرګون وروسته نن د پاکستان خارجه دفتر د وزیر اعظم عمران خان د تبصرې سپیناوی کړي او ویلي دي عمران خان د بیان مقصد په بدل مانو اخیستل شوی
ولی چې د وزیر اعظم یوازنی مقصد هغه نمونه وړاندې کول و چې په پاکستان کې ټاکنې د لړمحال حکومت ته څرلاندې کیږي
په پاکستان کې د لګکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره دوه قانوني مسوده په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې دا په داسې چې په وروستیو کې د هندو مذهب منونکي په زوره تختول شوی او مذهب پرې بدل شوی
ایک بل جو ہے وہ اگینسٹ فورسڈ کنورژن اینڈ پروٹیکشن آف مائنارٹیز دوسرا جو ہے وہ چائلڈ میرج ارلی میرج کے حوالے سے کیا ہے کیونکہ اب بہت کچھ ہو گیا ہے اب ان چیزوں کے اوپر قانون سازی ہونی
او د بلوچستان په پختون میشت سیمه سنځاوي کې نن په دریم ورځ هم د لیویز عسکرو د وجنې په ضد احتجاجي پرلت روان وو او ورسره په یجام هړتال هم شوې ده
اوس هم باندې کوو خبرونه د تفصیل سره
پاکستان وایي افغانستان د وزیر اعظم عمران خان بیان په بدل مانو کې اخیستی دی د پاکستان د بارنو چارو د دفتر ویان ډاکټر فیصل سپیناوی کړی چې د وزیر اعظم عمران خان بیان د هغه د اصل مقصد مطابق نه بلکې په ګډوډ ډول وړاندې کړل شوی دی نوموړي ویلي عمران خان پاکستان کې د لنډمهاله حکومت د څارنې لاندې د شو ټول ټاکنو د نمونې حواله ورکړې وه او دغه بیان باید د افغانستان د کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه ګڼل شي افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د ملاتړ په اړوند د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو د کابل او واشنگتن د سخت خبرګون وروسته نن د پاکستان خارجه دفتر د وزیر اعظم عمران خان د تفسیر دغه سپیناوی کړی دی عمران خان تیر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د افغانستان د مسلې حل په لنډمهاله حکومت جوړولو کې دی او طالبان به هم لنډمهاله حکومت سره خبرې وکړي افغان دولت او سیاسي ګوندونو د عمران خان د سرګندونې د افغانستان چارو کې ښکارا لاسوهنه بللې او اسلام آباد نه د افغانستان سفیر د احتجاج پر ډول بیرته کابل ته بلل شوی وو افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د ملاتړ په اړوند د عمران خان د بیان مخکې ته راتلو نه وروسته افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل یو ټویټ کې ویلو د عمران خان سرګندونې رغنده نه دي
په پاکستان کې د لګکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره دوه قانوني مسوده په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې دي نه په داسې چې په وروستیو کې د هندو مذهب منونکي په زوره تختول شوی او مذهب پرې بدل کړې شوی او په زوره واده کړې شوې دي دغه قانوني مسوده نن قومي اسمبلی ته د لګکیو لپاره خاص غړي رمیش کومار وړاندې کړې دي
د بلوچستان په پختون میشت سیمه سنځاوي کې نن په دریمه ورځ هم د لیویز عسکرو د وجنې په ضد احتجاجي پرلت روان ورسره په یجام هړتال هم شوې ده احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې د لیویز عسکرو د وجنې د پیښې د پلټنې لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او د سیمې ځینې چارواکي دي معطل کړی شي تفصیل پې زموږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي
د بلوچستان په سنځاوي سیمه کې پر لیویز عسکرو د ترهګریز برید په ضد له تیرو درو ورځو روانه احتجاجي ناسته نن هم روانه وه او پرلتوال وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج به روان وي نن سنځاوي ته ورغلې ټولې لارې هم د احتجاج په توګه تړل شوې وي او له دې سیمې لورلای دوکۍ او کوټې ته د تلونکو هر ډول موټرو د تګ راتګ مخه نیول شوې وه احتجاجي غونډې ته وینا کوونکو پر بلوچستان حکومت نیوکه وکړې چې وایي د پیښې وو ورځې تیرې شوې خو حکومت تر اوسه نه د پیښې په تړاو څوک نیولی او نه د دوی پښتنې ته ورغلی دي تیره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې احتجاج کوونکو ته وینا وکړه او د سنځاوي په ګډون یې د صوبې په نورو پښتني سیمو کې ورستي هدفي بریدونه پلان سوي وګڼل. په پرلت کې ناست احتجاج کوونکي د مارچ د شلمې په برید کې د وژل شویو لیویس چارواکو د قاتلونو د نیول کېدو د تحصیلدار او موجوده اسیسټنټ کمشنر په شمول د ځینو ځایي امنیتي چارواکو ماتلي او د بدلولو ترڅنګ د پیښې په اړه د پلټنو لپاره د بلوچستان هایکورټ د جج په مشرۍ د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي که یې غوښتنې ونه منل سي نو احتجاج به یې له سنځاوي څخه د صوبې نورو پښتني سیمو ته هم وغځېږي او که مجبوره سول نو د صوبې په مرکز کوټه کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. د بلوچستان حکومت تر اوسه د سنځاوي د احتجاج کوونکو غوښتنو ته څه جواب نه دی ویلی، خو د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تېره ورځ په یوه خبر پاڼه کې دعوه کړې وه چې په لورلای کې تیره ورځ په عملیاتو کې څلور وژل شوي وسلوالو د سنځاوي د لیویز عسکرو په وژلو کې لاس درلود.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلعه کې د صوبې د تعلیم د محکمې یو افسر او د هغې محافظ د تراګرۍ په حمله کې وژل شوی دی. په دغه پیښه کې څلور نور کسان زخمیان هم دي. د لکی مروت مشر انتظامی افسر یا ډی سي جانګیر اعظم د وایس اف امریکا ډیوا خبریال عدنان بیټنی ته ویلي د تعلیم د چارواکو په ګاډي حمله د شروع یا د چهارشنبې پر ورځ په بیټنی سب ډیویژن کې په داسې مهال شوی چې د چارواکي په سیمه کې د سکولونو د لپاره ور روانو. طالبانو د پیښې پړه منلې. نور تفصیل لري عدنان بیټنی.
انتظامیه په خبره دغه پیښه نن غرمه په ضلع کې نوې شامل کړې سوې نیمه قبایلي سیمه بیټنی سب ډیویژن قصبوبه سیمه کې رامنځته شوې چې وسله والو د دوی په ګاډي ډزې کړې او ډزو په نتیجه کې د سکول د څارنې یا مانیټرینګ ډلې افسر صفیا او د دوی په څارنې مامور لویز واک اسکر اختر خان په ځای مړه شوې دي. زیاتوي د پیښې په نتیجه کې د ګاډي ډرایور په شمول دوه استادان او د خسیدار ځواک یو اسکر ژوبل شوي هم دي. د لکی مروت انتظامیه مشر ډی سي جانګیر اعظم وزیر ډیوا سره حال تیرولو پر مهال اوویل بل سوي کسانو کې د دوه حالت مرګونه هم دي چې تر مړل لپاره بنو سیمه ته انتقال کړی شوی دي. هغه اول دغه یو وسلوال برید و چې هدف یې د سکولونو کې د سارنې یا مانیټرینګ ډلوا. وزیر زیاته کړه دغه د معمول مانیټرینګ ډلوا چې په سکولونو کې د استادانو د موجودګۍ جاج اخلي. هغه اول په دې ډله کې د تعلیم څانګې دوه زنانه، یو د سکول استاد، یو ډرایور او د ژغورنې لپاره دوه ساتونکي موجود وو. عدنان بیټنی، ډیوا، لکی مروت.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د پاکستان د پاره د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د مشن نوې مشر ارنستو ریګو د نهه په ورځ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د IMF وینا ده چې د ښاغلي ارنستو دغه سفر یوازې تعارفي بڼه لري، خو د پاکستان د خزانې پخوانی سلاکار سلمان شاه ویلي دي چې دا یو مهم سفر دی او پکې به پاکستان د پاره د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا په ورکړل کېدونکي پور یا قرض هم خبرې کولی شي. هر څه که تر دې دمه په غوسه توګه دا معلومات مخې ته نه دي راغلي چې IMF پاکستان ته پور ورکوي، نو دا پور به څومره وي؟ اقتصاد پوه سلمان شاه وایي چې پاکستان ته به د خپلې موجوده مالي خسارې او د بارنیو پیسو ورکولو دپاره د شپږو نه نیولې تر لسو عربو ډالرو پورې ضرورت وي.
هند ویلي خپلو هوایی یا خلایي اساسو ته د پیښو ګواښونو د مخنیوي لپاره یې د شورو پر ورځ د یو سټلایټ ضد توغندې ازمایلې دي، خو وایي په خلا کې د وسلو زغل ته ننوتلو هیڅ پلان نه لري. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دغه ازماینې ستاینه کړې ده. دا ستر پرمختګ ګرځولی او ویلي دي چې له امریکا، روس او د چین څخه وروسته هند څلورم هیواد دی چې دغه رقم سټلایټ ضد وسله یې کارولې ده.
د افریقې په موزمبیق نومې هیواد او خواوشا نورو هیوادونو کې تیره اونۍ د خونړي سیلابونو وروسته په دغه سیمو کې د هیزې رنځ خور شوی دی. د سیاحت چارواکو خبریالانو ته ویلي د دغې سیلابونو وروسته د هیزې 15 ناروغان معلوم شوي دي او ویره ده چې دغه خونړۍ ناروغي په ټوله سیمه کې ډیره په توندۍ سره ورخوره شي. د سیاحت نړیوالې ادارې WHO ویلي ډیر زر به 90,000 ویکسین دغې سیمو ته ورسي چې د هیزې او نورو ناروغیو مخنیوی به وکړي. تېر اونۍ په موزمبیق، ملاوی او زمبابوې کې اعدای نومې سمندري طوفان او نیم سو کسان وجلی او په زرګونو خلک یې بې کوره کړي وو. دغې خونړي طوفان یوازې په موزمبیق کې 400 او 210 کسان وجلی وو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د نهې په ورځ په خپلې وینا کې په امریکایي مطبوعاتو سختې نیوکې کړي دي چې دوی د صدارتي ټاکنو په مهال د روس د مداخلت په حقله کوم ډول خبرونه ورکول. په ټویټر اکاونټ نوموړي ویلي چې دا وخت په ګردې نړۍ کې تود بحث روان دی چې امریکایي مطبوعاتو د 2018 د صدارتي انتخاباتو په مهال څنګه بډی رشوتونو او د دروغو څخه کار واغسته. دا په داسې چې د امریکا لوی سرکاري وکیل یا سارنوال ویلیام بار د خاص مشر رابرټ مولر رپورټ جزئیات وړاندې کړي دي او ویلي نه خو صدر ټرمپ او نه د هغه انتخابي کمپین د ډلې بل تن د روس سره په امریکا انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کوم سازش کړي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا تاسو مونږه خبری خبرونه تر واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نه خپنه غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واره د افغانستان کې د لړمحل حکومت د ملاتړ په اړوند د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو د کابل او واشنگتن د سخت برګون ورستو نن د پاکستان خارجه دفتر سپیناوي کړی دی چې د وزیر اعظم عمران خان د بیان چې کوم مقصد بو هغه په بدل مانو کې اخیستل شوی دی. دا مطلب هرگز نه و چې غني د دې نه دا مقصد واخیستل شي چې د افغانستان په داخله چارو یا په کورنوي معاملاتو کې لاسوهنه شوه ده. تفصيلات د خارجه د پاکستان د خارجه دفتر دغه تفصيلات اورو د رابیا پیر پر ریپورت کې.
بیان کې د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي چې د وزیر اعظم دغه بیان په مطبوعاتو کې ګډوډ وړاندې کړل شوی دی او دا چې دادی په افغانستان کې لاسوهنه و نه ګرځول سي ولی چې د وزیر اعظم یوازنی مقصد هغه نمونه وړاندې کول و چې په پاکستان کې ټاکنی د لنډمهاله حکومت سره لاندې کیږي. څېړونکو وایي چې په داسې وخت کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي په کار دي د دغه شان بیانونو څخه ډډه وکړي سي. پېښور په هنتون د نړیوالو چارو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټک دی وریډیو سر خبرو کې وایي
دا مخدا چې پاکستان دا سپایو کا چیرې زیادي سیاکو سباغ نه کانټاکټ نه بهر خبره کړی شي دا او د پاکستان د وزیر اعظم دا مطلب نو چې افغانستان د کې د هغه سیاده چا کوجو شي نو بل لږه وخت کوینه کړم وی نو اوس دا وینا چې هغه د نه دی ویلي مطلب دا توای یې نه دی ویلي هم نه لشي او دا من له شي چې هغه بیان واپس یو رنګ توای شو پوه شو چې دا بیان نو پکاله ورسره ګواندی ملکونو دا ګواندی ملکونو کې پاکستان خاص کر ډېر زیات احتیاط کول پکاله چې د افغانستان کې دی وخت کې کوم خبرې ترې روان دي ډېر کړکیچن غونډه صورت حال روان دي دا څنګه نو بیانونه کو پاکستان طرفه براده تر نه دي کو غره تر نه دا پاکستان ته نقصان ورکړي او د امن دی دا افغانستان کې کو امن سلګر امکان وی اږي ته هم نقصان ورکړي دا به داسې غنی چې دا د پاکستان پالیسی ده نو دا به انټرپریټ کیږي داسې نو هغه به ډېر
د بهرنیو چارو وزارت لاړه دغه بیان کې دا هم ویل سوی چې پاکستان د افغانانو د خوشی تر مخه د افغانستان سیاسي حوارینه علاوه څه ګټي نه لري او د دې عمل د پاره په زړه پوری هڅې هم روانې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان د دغه بیان ورسته افغان حکومت لاړه سخت نیوکه سوی وي او دا د پاکستان لاړه د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ګرځول سوی و او په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال هم د ټویټ ته لاري ویلي و چې د عمران خان پر دغه بیان د سلاده لپاره د دوی حکومت کابل ته بللې دي. د عمران خان پر دغه بیان د افغانستان د لپاره امریکا خصوصي استازي زلمی خلیل زاد هم په یو ټویټ کې نیوکه کړې وی او ویلي وو چې د افغانانو سباون پریکړه یوازې افغان ولسک ولی سیم. د عمران خان دغه بیان د پخوانی افغان صدر حمید کرزی په صدرتي ټاکنو کې کاندید حنیف اتمر او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال لاړه هم د افغانستان په کورونو چارو ټوټو کې لاسوهنه ګرځول سوی و. وزیر اعظم عمران خان د دې څخه وړاندې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم په باجوړ کې د خلکو سره په وینا کې ویلي وو. د افغانستان د پاره امن خبرې روانې دي او د دې ورسته به یو داسې حکومت راسي چې ټول افغانان به پکې شامل وي او جنگ به ختم سي. د دوی پر دغه بیان هم د افغان حکومت لاړه سختی نیوکې سوي وي او په کابل کې د پاکستان سفارتي چارواکي هم د احتجاج په توګه بهرنیو چارو وزارت ته بلل سوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو، د وایس آف امریکا دیوه د زمونږ یو ساعته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نه خپنی غوږی څنګه تاسو وړاندې هم واوریدل. د رابیا پیر په ریپورت کې مو واوریدل د پاکستان خارجه دفتر دغه سپیناوی کړی دی چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان چې کوم خبرې وی یا کومه تبصره وه هغه افغانستان په بدلو مانو کې اخیستی او د عمران خان دغه مقصد نو د عمران خان دغه تبصره چې په افغانستان کې د افغان مسلې حل په لنډمهاله حکومت کې دی افغانستان کوم غبرګون خودلې دغه غبرګون راته وړاندې کوي زمونږ همکار رحمان بونیره.
د عمران خان په بیان باندې امریکای، افغانستان، د افغانستان حکومتي او غیر حکومتي سیاسي مشرانو، د پاکستان د پښتون ملت پالانو او د قومي حمله غړو او یوش مه نورو سخت غبرګون خودلې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي پاکستان د افغان سولې لپاره مثبت ګامونه اخیستي دي، خو د وزیر اعظم عمران خان وروستی بیان مثبت نه دی. په افغانستان کې د منځمهاله حکومت جوړولو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وړاندیز ته د هغلي خلیلزاد په ګډون افغان مشران هم سخت غبرګون ښودلی دی او د عمران خان وړاندیز یې د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې ده. حغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې لیکلی دی د افغانستان مستقبل د افغانانو لپاره دی او یوازې افغانان یې فیصله کولی شي. د نړیواله ټولنې کار دا دی چې افغانان په شاوډه بوي چې یو ځای شي او د غشان مستقل وټاکي. افغان حکومت د عمران خان د بیان په غبرګون کې پرون د نهې یا سشنبې په ورځ له اسلام آباد خپل سفیر هم د احتجاج په توګه کابل ته وربللې او په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر هم د عمران خان د بیان د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی په ټویټ کې لیکلی دی چې له پاکستان سفیر سره د عمران خان د غیر ذمہ بیان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دفتر هم د عمران خان سرګندونې په خپل هیواد کې لاسوهنه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او سرنګوالی د هیواد په عین کې روښانه دی. د ډاکټر عبدالله د دفتر بیان فریدون خوزوان ازادي ریډیو ته ویلي دي چې پاکستان سیاستوال دی د افغانستان په اړه په هر ډول سرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي. پخوانی ولسمشر یا صدر حامد کرزی هم د عمران خان وړاندیز غندلې او ویلي دي چې هیڅ گاونډي او بل هیواد حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د صدر ټاکنو امیدوار حنیف اتمر د عمران خان د وړاندیز غندنه کړې او له هغې غوښتنه کړې چې نړیوالو قوانینو ته پام دی، د افغانستان د استقلال درناوی وکړي. حنیف اتمر په ټویټر لیکلی دي د وزیر اعظم عمران خان وروستی بیان د افغانستان په کورنیو چارو کې قصدي لاسوهنه ده. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او افغان ولس زموږ د هیواد د حکومت او سیاست راتلونکي ټاکلی شي، نه د سلنګلوري هیواد رهبر. وزیر اعظم عمران خان د ګل یا دوشنبې پورس په اسلام آباد کې خبریالانو سره د لیدنې په وخت ویلي وو چې له امریکې سره د طالبانو د خبرو په منځ کې افغان حکومت خنډ دی چې غواړي خبرو ته ورسره کینی، ځکه نو ما د افغان حکومت د مخالفت له کبله له طالبانو سره ټاکل شوې لیدنه وځنډوله. د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر هم په یو ټویټ کې د پاکستان د وزیر اعظم بیان غندلې او ویلي دي چې دا د ګاونډي هیواد او منتخب حکومت په اړه پاکستان تر ټولو بد سفارتي دریځ دی. د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو ترڅنګ ګڼ شمېر عام افغانانو او فعالانو هم په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر بیان غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې دا د لس اتیایم لسیزه نه ده چې پاکستان به په افغانستان کې لاسوهنه وکړي. د مارچ په 14 هم په باجوړ کې ویجلسې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی و چې په افغانستان کې به ډېر زر یو ښه حکومت جوړ شي، یو داسې حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب به کوي، د افغانستان جګړه به ختمیږي او هلته به سوله راځي. د عمران خان دغه څرګندونې هم افغان حکومت په خپلو کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې وه او پاکستان ته د احتجاج کولو لپاره په کابل کې د پاکستان سفارتي استازی د بهرنیو چارو وزارت ته وربللې وه.
د وایس اف امریکا د خبرونه ده. قدر منوریدونکو، په داسې مهال چې پاکستان لپاره د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د مشن نوی مشر ارنستو ریګوف د نهی پرواز په دوه ورځني سفر د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې او ملاقاتونه پیل کړي دي. د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته دغه مشوره په دغه خبرو اترو کې وړاندې کړې شوې ده چې روپۍ د سرکاري کنټرول د اثر نه لري کړي او دا چې په آزاد بازار کې د روپۍ چې کوم تجارت کیږي هغه دې پریږدي. نور تفصیل لري په دې حق باندې ریاض حسین.
د دې نه وړاندې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستانی مامورینو سره په خبرو کې څرګنده کړې وه چې د تیر حکومت په شان د روپۍ قیمت په مصنوعي ډول کنټرول ونه ساتلی شي. په دې حقله د اقتصاد ماهر ډاکټر فاروق سلیم ډیوا سره په خبرو کې وایي د نړیوالو ادارو دا خبره اصولي تور ټیک ده.
میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ پرنسپلی کا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہر ملک کا سینٹرل بینک جو ہے وہ کچھ انٹروینشن اس لیے کرنے کا ضروری سمجھتا ہے.
ڈی وائی زما دا خیال دے چپ اصولی تو گا دا خبر بالکل ٹھیک دا او ہم دا شان پکار دا چپ پرانست مارکیٹ کی روپے خپل خوخی تپری خودی شی او دا د نورو کرنسو سره مقابله وکړي. خود نړی په هر یو هیواد کې د مرکزی بینک سره سنه سے اختیار وی چپ مارکیٹ کی مداخله وکړي، ځکه چپ مارکیٹ کی دا سے یا یو شخصی ادارہ ستا کرنسی ته هم نقصان رسولی شي، بیا هلته د مرکزی بینک ضرورت راپیخ شي. سړنی وایي دا وخت په پاکستان کې د روپې په مقابله کې د ډالر بیا یو سل بیخ روپے او شل پیسې تر رسیدلې ده، او په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا یو سل روپے سلویخ پیسې راوړاندې کیږي. په تیرو دوه ونو کې د روپې په قدر کې 0.15% کمی راغلی دی. سړنی وایي تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت د راتلو وروسته روپے په جزوی تور آزاد کلیشوا او د ډالر بیا یو سل اتدیر روپے تر رسیدلی وا، او د هغې بنیادی وجہ د تیر حکومت لخوا روپے په مصنوعي ډول کنټرول ساتل وو، چې لوجه په پاکستانی قرضونو کې 2 ارب روپے اضافه هم شوی وا. ډاکټر فاروق سلیم وایي چې روپے په کنټرول کې د ساتلو لپاره د یو ملک په زر مبادله ذخیره هم منفي اثرات پریوزي.
تقریبا 8-9 ارب ډالر کے سٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہیں وہ مارکیٹ میں پھینکے گئے تاکہ روپے کی ویلیو جو ہے وہ 102-104 سے نہ بڑھ
سکے. پتیر حکومت کے دا اتونا تر 9 ارب ڈالر پورے پا مارکیٹ کی اچولی شیو چے ڈالر دا یو سل 2 روپے نا زیاد نشی، او دا حقی اثر داو شو چے روپے یک دم 1.5% رو غرسی دا. دا خدا وائم چے کچر دا یو ملک برامدات نسی واکی گی او درامدات زیاد پی، خوبیا ہم دا دے فائدہ داوی چے یک دم دا کرنسی قیمت نگرزی گی. نړیوال بینک وایي چې کرنسی په کنټرول کې ساتلو سره په برآمداتو بد اغیز پریوزي او راکمیږي، او یو ملک د زر مبادله ذخیره یو غټ تعداد په درآمداتو کې لاړ شي، او دې سره د پاکستان په قرضونو په واپسې هم اثر پریوزي. نړیوال بینک په خپل وینا کې ویلي دي چې چرې پاکستان د کال 2015 راهسې روپۍ په پرانستي مارکیټ کې د مرکزی بینک د اثر نه لري ساتلی وي، نو اوس به د پاکستان برآمدات 4 چند زیات شوي وو، او د 15 ارب ډالر په ځای به دا اوس 1.8 ارب ډالر رسیدلی وو. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکہ ڈیوا دا دوا چارواکی د IMF یا نړیوال مالیاتی فنڈ او دغه شانته کې د FATF چې کوم په نړۍ کې د هغه پیسو څارنه کوي چې هغه د ترګرو په لاس ورنشي، دغه دوه ادارو چارواکي دا وخت په پاکستان کې دي. د باندې سړنه خلو د ډیوا سړنکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې دی. پیر صاحب په خیر.
په خیر
پیر صاحب، دا راته وایي چې د IMF د پاکستان د پاړه باندې دا خبرې روانې دي چې پاکستان باندھے آگا چھ پاکستان تب کم پور ور کئی کم قرض نہ ور کئی نو سشرتون ہم پاکستان تا آگا اڑان دے کئی با نو آیا پاکستان با پداغا شرطون باندھے برابر اوخی جی او آیا پاکستان بداغا قرض یا پور آخستوں کی بریالیشی دا آئی ایم ایف نا
جی ایم ایف ہو چکم قرضی وی یا چکم دی امداد ورکی آگا سر خام خا شرط نہیں آگا کہ خو مین شرط نہ دی داوی چی دیکھ پل کم معیشت چکم اکانوی داغا کے دس اصلاحات راولی بیا ورته وای چې ټیکس چې کوم نت ته ټیکس چې کوم خلکو نه غسل دی هغه زیات کړي ورسره ورسره چې کوم نور داسې خبرې دي چې هغه عام خلکو ژوند کیږي یا کې دوی دام وای چې دی بجلی او دی ګیس چې کوم قیمتونه دي هغه نور هغه کوي چې کوم هغه زیات کړي ورسره ورسره چکم دے ڈالر ریلیٹڈ خبریں دی اگوئی باندھے دوی اختلاف دے پاکستان منگولی دل چی دوی تا تقریباً اول دولس بلین ڈالر او دا سے مطبوعات بویل چی دا با دوی تا پکاری خودوی تا وستنا سا دے یو اے ای نا دے سعودی عربستان نا او دے چین نا اے پاکستان کوشش شو چی دے کم آئی ایم ایف نخپلا کرزت کم نا کم کی ولی چی آئی ایم ایف سر ما سنگو چی شرطو نا دی او اگر شرطو نا دا سی دی چی دا سی حکومت پارا چی نوے دے او اگر پا دے نارے راغل دے چی منگ بخل کو جون دا سانا ہو منگائی بختم ہو بیروزگاری بختم ہو کفرز کا دا آئی ایم ایف دوی مطالبے منلے نو اگوی کی با وڑا وڑا خبری با کئی خواغا با سیاسی طور باندې دوی تا گران پریوزی لکا گیس او دی بجلی کی متون آلڈی زیاد دی خوش نوریم زیاد تایی دا ایم ایف پا غختنا نو اگا با نور هم سیاسی گٹا ورطران نوری نو پا اگا یه رنا او بل ایم ایف چونکه پا امریکا دا پا که امریکی دیر غط اثر دی او امریکا دیر زیاد تا پیسه دا نو او کتاستا یادی مایک پومپیو هم دا خبره کری وا چې ایم ایف په پیسې نه ورکوي ولې چې داسې نه وي چې دوی چین ته په قرضو کې هغه پیسې ورکوي نو بهرحال اوس داسې دی چې پاکستان که څومره هم یو اے ای سعودي او چین پیسې ورکوي دوی ته به اوس هم دا خلک دا وایي چې لس بلیون ډالره پورې اوس هم په کار دي نو بهرحال دوی اوس دا ایم ایف چې کومه مشره ده هغه راغلې ده دوی سره خبرې کړي دي او خبر لگیا دی او پدی کے جو کم اصلی دی شی بو وی میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز دا یو پیک دی بو پدی شی راضی کی گی دا بو فائنل کی گی او چھ کل دوڑ اگر پہ راضی شی نو دا با اول یو سٹیپ وی خبرال اسد عمر چھ کم خزانہ وزیر دی اگدا وای چھ ډیر خبر باندې اتفاق شوه دی او ډیر ضرب دی
نتیجه تورسی پیر زبیر شاہ صاحب دا ایف اے ٹی ایف چارواکی هم دا غوی یو ډل په اسلام آباد کې او دا سی اندیښنې هم دي چې ګنې پاکستان به یو واری بیا په گری لیست یا خړ لیست کې ورواچول شي چې کمی غوښتنې د پاکستان نشوي کاغه دا ایف اے ټی ایف چارواکی په هغه مطمئن نشو تاسو څنګه چې څه فیصلې بوشي
نو جی خو دی راغلی دی ابل ورځ راوره سي دل دا نن او سباب اخری ورځی اغنه پس به دوی خپل چکم دوی سه معلوم کړي وي سه معلومات اخیستي وي دوی سه صحیح کړي وي او کوم ریویو وکوي هغه به رپورت راځي خو بهرحال دا د چې دا د ای پی جی ایشیا پیسیفک ګروپ ته دا یو ځان اداره ده دا پاکستان کې دا دوی دوم ایویلویشن دی یو ځل په 2009 کې شوی او لس کاله پس دا دوباره کیږي لګیا دی خو دلته مطبوعات دا وایي چې پاکستان خو چې څومره هم دوی پاکستان اوس پورې عملداری چې کومه دا هغه 10% پورې هم نه ده لکه 10% دوی هغه ریکمنډیشنز چې کوم ایف ٹی ایف ورته ایښي وو هغه اوس پورے 10% پورے دوی اسم نه دی کړی نو مقصد دا دی چې ای پی جی په ځان ایویلویشن کوي او دا خطر دا چې ای پی جی هم کې دی چې پاکستان په گری لیست کې واچي ولې چې هغه چې کوم ریکمنډیشنز دی
هغه چې څه وختنه دی هغه
پاکستان نه کوي پاکستان باندې دباو ډیر دی او دا میټینګونه به کیږي تر مې پورې به پاکستان سره دا ټیم چې د خپل لیست نه ځانو باسي خدا سي نخ کاری دی کې به کامیاب شي
ډیر مننه پیرزو بشاسه
ډیر مننه
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOA دیوا ټوئیټر @VOA دیوا انسټاګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز. تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا د یو خبرونه سره ملګری یاست.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا د ریډیو دی.
پدر منا بریدون خدا د وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډي سي د استودیو نه زمغه خبرونه لا هم دوام لري. یواری بیا تاسو په امنا ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغانستان کې د لړمحاله حکومت د ملاتړ په اړوند د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو د کابل او واشنگتن د سخت خبرګون ورستو نن خارجه دفتر سپیناوی کړي او ویلي دي د عمران خان د بیان مقصد په بدلو مانو اخیستل شوی وو.
ولې چې د وزیر اعظم یوازنی مقصد هغه نمونه وړاندې کول وو چې په پاکستان کې ټاکنې د لنډمهاله حکومت ته څرلاندې کیږي.
په پاکستان کې د لږکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره دوه قانوني مسودې په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې دي. دا په داسې چې په وروستیو کې د هندو مذهب منونکي په زوره تختول شوي او مذهب پرې بدل شوي.
ایک بل جو ہے وہ اگینسٹ فورسڈ کنورژن ہے پروٹیکشن آف مائنارٹیز، دوسرا جو ہے وہ چائلڈ میرج ارلی میرج کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ اب بہت کچھ ہو گیا ہے، اب ان چیزوں کے اوپر قانون سازی ہونی.
د بلوچستان په پختون میشتا سیمه سنځاوي کې نن په درېم ورځ هم د لویز اسکرو د وجنې په ضد احتجاجي پرلت روانو او ورسره په یجام هړتال هم شوه.
اوس هم لاندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان ویلی افغانستان د وزیر اعظم عمران خان بیان په بدلو مانو کې اخیستلې ده. د پاکستان د بارنو چارو د دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل سپیناوی کړي د وزیر اعظم عمران خان بیان د هغه د اصل مقصد مطابق نه بلکې په بدلو مانو اخیستل شوی. نوموړي ویلي چې عمران خان پاکستان کې د لنډمهاله حکومت د څارنې لاندې د شو ټول ټاکنو د نمونې حواله ورکړې وه او د هغه د بیان باید د افغانستان کورنو چارو کې لاسوهنه ونه ګڼلې شي. افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د ملاتړ په اړوند د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو د کابل او واشنگتن د سخت خبرګون وروسته نن د پاکستان خارجه دفتر د غسپیناوی کړی دی. عمران خان تیر ورځ خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د مسلې حل په لنډمهاله حکومت جوړولو کې دی او طالبان به هم لنډمهاله حکومت سره خبرې وکړي.
په پاکستان کې د لږکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره دوه قانوني مسودې په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده. په داسې چې په وروستیو کې د هندو مذهب منونکي په زوره تختول شوي او مذهب پرې بدل شوی. دغه قانوني مسوده قومي اسمبلی ته رمیش کومار وړاندې کړې او ویلي چې پاکستان کې لږکۍ ډلو مسلې ژورې دي او وخت راغلی دی چې دې ته پاملرنه وشي.
د بلوچستان په پختون میشتا سیمه سنځاوي کې نن په درېم ورځ هم د لویز اسکرو د وجنې په ضد احتجاجي پرلت وو او ورسره په یجام هړتال هم شوه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې په دې سیمه کې د لویز اسکرو د وجنې د پیښې د پلټنې لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او د سیمې ځینې چارواکي دي معطل شي. حکومت تر اوسه د احتجاج کوونکو غوښتنو ته څه جواب نه دی ویلی. په دې سیمه کې د مارچ په شلمه نیټه وسلوالو شپږ لویز اسکر په ډزو وجلی وو چې ذمواري تاریخ طالبان پاکستان په غاړه اخیستی وه.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلعه کې د صوبې د تعلیم د محکمې افسر او د هغې محافظ د تراګرۍ په حمله کې وژل شوي دي. څلور نور کسان په دغه پیښه کې زخمیان هم دي. د لکی مروت مشر انتظامی افسر یا ډي سي جانګیر اعظم د وایس اف امریکا ډیوه خبریال عدنان بیټني ته ویلي د تعلیم د چارواکو په ګاډي حمله د شروع یا د چهارشنبې پر ورځ په بیټني سب ډیویژن کې په داسې حال شوي چې د چارواکي په سیمه کې د سکولونو د معاینې لپاره ډله روانه وه.
د پاکستان د پاره د نړیواله مالیاتی ادارې یا IMF د میشن نوې مشر ارنستو ریګو د نهه په ورځ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. د IMF وینا ده چې د خغلی ارنستو دا سفر یوازې تعارفي بڼه لري خو د پاکستان د خزانه پخوانی سلاکار سلمان شاه ویلي دا یو مهم سفر دی او پکې به پاکستان د پاره د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF لخوا په ورکړل کېدونکي پور هم خبرې کیږي. بلخوا د ناقانونه پیسو او ترګرۍ د پاره د مالی سرچینو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس مربوط د ایشیا پیسیفیک ګروپ یو پلاوی هم دا مهال د پاکستان په سفر دی.
خو هند ویلی دی چې خپل هوایی یا خلایی اساسو ته د پیښو غواخونو د مخنیوي لپاره د شروع پر ورځ یو سټلایټ زد توغندی آزمایل دی. وای په خلا کې د وسلو زغلته د ننوتلو هیڅ پلان نه لري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د دغې ازماینې ستاینه کړې ده. د ستر پرمختګ ګرځولې ویلي دي چې له امریکا، روس او چین څخه وروسته هند څلورم هیواد دی چې دغه رقم سټلایټ پر ضد وسلې کارولې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، زموږ یو ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوري موسی ملګری اوسی. یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به په راتلونکي برخې کې تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس هم په پاکستان کې د لږکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره دوه قانوني مسودې چې دي هغه په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړې شوې دي. دا په داسې چې په وروستیو کې د هندو مذهب منونکي په زوره تختول شوي او مذهب پرې بدل شوی دی. دغه قانوني مسوده قومي اسمبلۍ ته رمیش کومار وړاندې کړې ده او ویلي دي چې وخت راغلی دی چې د لږکیو مسلو ته پاملرنه وشي. نور تفصیل لري په دې حقله الیاس خان.
دا بیلونه په داسې مهال جمع کړی شوي دي چې یو څو ورځې وړاندې سند صوبه کې د دوو هندوانو جینکو د مبینه تختولو معامله مخې ته راغلې ده او دا ویل کېدل چې دوی په زوره اسلام قبول کړی دی. وروسته د دواړو جینکو د میډیا په وړاندې دا خبره منلې وه چې دوی په خپله خوښه مسلمانان شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې نوټس اخیستی دی او بلخوا پنجاب حکومت د مبینه تختولو کې اسانتیاوې ورکولو په تور کې اووه کسان نیولي دي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رمیش کمار اوی،
اور ایک ریزولوشن ہے جو سبمٹ کیا ہے. ایک بل جو ہے وہ اگینسٹ فورسڈ کنورژن اینڈ پروٹیکشن آف مائنارٹیز کرمنل ایکٹ میں نے کیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چائلڈ میرج ارلی میرج کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ اب بہت کچھ ہو گیا ہے، اب ان چیزوں کے اوپر قانون سازی ہونی
چاہیے. لڑکے ماں دو بلونا اویو قرارداد کامی اسمبلی کے جمع کری دی. یو بل د معشومانو وعدہ ادرول دا قانون 2019 او بل کم شمیر فرقو تا تحفظ پا حوالے سر فورسڈ کنورژن یا پزور دا اسلام قبلولو یعنی کریمنل پاکستان ہندو کونسل مشر ڈاکٹر رمیش کمار ویناوا چې اسلام په تبلیغ سره خپور شوی دی. خدا رنگ سیزونه او پیخو له وجې هیواد بدنامیږي. په ډاګه دی وی چې سن اسمبلی هم په کال 2014 کې د مذهب په زور بدلولو په اړه بل په ګډه سره منظور کړی و، خو وروسته د بعضې خلکو لخوا د سخت دباو بوجا دا بل واپس واغسته شو. او دې لړکی په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل کې د مذهب په زور بدلولو کې ککړ خلکو ته د 15 کاله بند سزا ورکولو وینا شوې ده. د سن ایالت نه په ګڼ شمیر کې د کم شمیر فرقو مایګریشن یا هجرت په اړه د یو سوال په جواب کې ډاکټر رمیش کمار وی،
بالکل صحیح ہے، ایٹ دی ٹائم اف دی پارٹیشن 23% تھی اور آج بالکل 5%
پاکستان جوړېدو په وخت تلته 23% هندوان اوسېدل، کوم چې اوس 15% پورې راکم شوې دي. د اوی چې حکمرانان دې پوښتنه چې ورځ په ورځ چې دا مایګریشن کیږي د دې وجه سه دي. د اقلیتونو تحفظ د ریاست ذمہواری ده. ډیوا ریډیو چې په زبردستۍ مذهب بدلولو او د ماشومانو ودونو کولو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله ایاز نه وپوښتل چې مذهب په دې اړه څه وایي، نو هغه وایي
بالکل د اسلامي موقف په دې کې ډېر واضح دی چې په زبردستۍ مذهب نشي بدلېدلی او د دې هیڅ جواز نشته.
اسلامي نظریاتي کونسل دا ویلي دي چې په کم عمره کې واده د اخر
اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پختونخوا هغه برخه چې وسوس دغه سیمه سره ورزې شوې دي قبایلی ضلع د لپاره چې د حکومت کم د ترقی پلان وو اوش عرب روپی چې دغه سیمه ته ملاوي دي پاغه کې اوسه پورې سمره خیبر پختونخوا صوبې ته پلاس ورغلی دي چې په دغه سیمه کې به پر ترقی کارونه کوي. په دې باندې تفصیلی رپورت د ډیور رادیو خبریال حمید الله را لګلې.
د پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ډیونی واستویل د قبایلی ضلعو د کلیزه پرمختیايي بودیجې د 19 ارب روپو او د لس کلنه پلان پړمبني پړاو کې اعلان شو. 19 بلین روپو کې تر اوسه یوازې 4 بلین روپې صوبې ته ترلاسه شوې او باقی 3 بلین روپې به په راتلونکو سورزو کې د قبایلی ضلعو د ترقی د کارتون دولو لپاره صوبې ته وسپارل شي.
هر روپې پسې چې کوم دی اکسترا افورت کول پروزي کیس جسټیفای کول پروزي د فاټا غټ پیکج خو به نیکسټ ایئر نه شروع کیږي چې دې کال چې کوم د فاټا بجټ دی هغه کې ټوټل ریلیزز 17 ارب چې کوم دی د درې کوارټر او د فاټا اے ڈی پی او 10 ارب چې کوم دی هغه ون لائن بجټ چې کوم د 1000 ارب اول نه حساب دا 27 ارب روپې بټول شي دي کې صرف 4 ارب روپې مخکې راغلي وي او دا نور ټول چې کوم دی دا به مارچ کې د راشي ماو کته سمریز اپروف شوي د پیسو ټرانسفر کې چې سلیکټ ټایم لګي.
بلخوا د قبایلی ضلع د پاره د وزیر اعلی صلاحکار اجمل وزیر ډیونی واستو ویل په قبایلی ضلع کې د ضلع پولیس افسرو پر ځای کولو فیصله صوبائی حکومت کړی دا او د دې اونې په هر کې به په هر قبایلی ضلع کې د پولیسو مشر وټاکل شي
او په دې باندې فیصله شوه دا ان شاء الله تعالی په مخته دوی درې ورځو کې څلور ورځو پر به ان شاء الله پراپرلی ڈی پی اوز ته ٹرائبل ډیسټریکټ ته ایکسټند ڈی پی اوز با نه نه وی هغه مونږ زاینو بندوبست کړی تاسو فکر
کوئ خار کې ولګ کې نه او چې کم
او چې کم ډیسټریکټ ته چې کم ملک نه نه ډیسټریکټ.
بلخوا د پښتون تحفظ مومنټ سره د مذاکراتي عمل په اړه اجمل وزیر وویل د مومنټ مشرانو ورته ویلي چې د پېښور د 1 مارچ د جلسې وروسته به د مذاکراتو لپاره د صوبایي حکومت د ایڈوایزری کمیټې سره وویني
چې کله دا ډیټ نږدې شو بیا مختلف د مونږ د ایڈوایزری کمیټې خلکو ورسره خبرې شوې وي خو ما د ننګیال سره خبرې وشول چې د کم فوکل پرسن منظور پښتین خبرې پر ټاکلې او هغه ما ته دا خبره وکړه چې چونکې 31 تاریخ ته مونږ جلسه ده نو 31 تاریخ نه بعد به مونږ په باهمي مشاورت باندې یو ډیټ او ټایم بګدو مونږ دا خیال لري چې دا د اپریل په 1st ویک کې وی افټر د دې جلسه نو دا مذاکرات به کی
د دې وړاندې پښپګشتم مارچ د حکومت د مذاکراتو د وړاندیز په اړه مطبوعاتو د پی ټی ایم د مشرانو د خولې ویلیو په دغه مذاکراتو کې د ریاستي ادارو او د ټولو پښتونخوا د استاد سره خبرې کول غواړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا د سنگ چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د بلوچستان پښتون میشته سیمه سنځاوي کې نن په درېم ورځ باندې هم د لیویز عسکرو د وجنې په ضد باندې احتجاجي ناسته یا پرلت وو او ورسره په دغه سیمه کې په یجام اړتال هم شوه لري د گاډو تک راتګ هم بند وو. په دې باندې منګه ورسته حال اخلو په دغه سیمه کې د دیوا خبريال نعمت الله سرحدینه چې منګ سره برازي او منګ ته به نیخ پنیغه د ټلیفون د لارې دغه تا ورسته حال وړاندې کوي چې دغه تا دغه پرلت کم ځای ته ورسیده. نو ورزو د ډیو رډیو خبريال نعمت الله سرحدی ته. نعمت الله سرحدی سره په خیر
تاسو سپیډ مې جوړ په خیر.
نعمت الله سرحدی صاحب ډیر مننه. دغه تا چې کم پسندځاوي کې کم احتجاجي ناشته وایا پرلت وو دغه کم ځای ته ورسېد آیا کم حکومتي استاذ رال دوی سره چا خبرې وکړلې کنه؟
دغه د سنجاوي اسکم لال کټای اسکم واقعیا سوي او د ترګورو بریټ کړیو د لویزو په پوسټه باندې د رواني میشي پر شلم تاریخ باندې دغه پزیسن دریم ورځ د کم د سنجاوي د پولیس سټیشن او مقدس کم پر لټ روانو دغه کڅ هم نن هم روانو خو نن سي په دغه پر لټ کې ها وخت یو عجب صورتحال جوړ شو کم وخت چې د کم دغه پر لټ کې موجود خلکو هغه یو قسم د احتجاج لاس پر کې او شارس کم غټي لوی لارې وي هغه هم ټول باندې کې د سنجاوي څخه د جرات په لور کولار دا د سنجاوي څخه د لور لای په سنجاوي څخه د دوی او نه په لور څخه لای شاره دا د کولې د
نعمت الله تاسو آواز پکې نعمت الله بخنه غواړو تاسو آواز برابر نه راځي که تاسو لکه سم زیات شي تاسو سیګنل برابر وي درمن اوریدم کو منګه سره نعمت الله سرحدی صاحب د سنځاوي نه منګه ته د لیویز اسکرو د وجنې په ضد چې کوم احتجاجي پرلت وو دا غي حال راکې منګه سره اوسې
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. قدر منوریدونکو اوس هم په ممندو ضلع کې د ډیم د جوړولو په منصوبه په چاپیریال او بیا په ماحول باندې به د دغې جوړېدلو څه اثرات غورځېږي. د وابډا چارواکو په دغې لړ کې یوه مهمه مشوراتي غونډه کړې ده. فرزان الطاف چې ای پی ای یعنی انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی سره کار کوي وایي چې د دغې ډیم د جوړېدو اثر به دومره پراخ نه وي. یوازې نهه کورونو او په سیمه کې 415 کورنۍ د دغې څخه اغېز منه کېدی شي. نور تفصیل لري ارشد مومند.
د ماحولیاتو تحفظ ادارې مشره پرزان الطاف شاول د مومن ډیم نه په ماحولیاتو اثر د نش برابر دی. د ډیم نه به د نهه کورونو اوسیدونکي نیغ په نیغه او 450 کورنۍ بلواسطه توګه باندې متاثره کیږي. پرزان الطاف وویل د ډیم جوړښت په وخت په د مشینریو شور د ګاډو تګ راتګ له وجې هوا کې لوګي او دوړې زیاتېدو له وجې په ماحول اثرات غورځېدای شي. خو دغه ټولې مسلې د دوی په پام کې دي او دلته به اثرات هم د نش برابر وي.
کہوں گی کہ یہاں بہت پازیٹیو اثرات یہ ہیں, یہاں کم سے کم آبادی جو ہے وہ اپنے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوگی.
گڈون والو پا ماحول دا اثرات و ترسنگ زی خلکو خپل تحفظات هم وړاندې کړل او یو زی مشر ملک جانځي بوای د زی خلکو ګټو ته دی لومړیتوب ورکړل شي.
زه به دا خبر کوم چې دوی له پکار دادی چې دوی کا آئنده د پاره داسې یو بریفینګ برابر کی او په هغه کې په دې شی نو باندې خبرې وکړي چې د دینه مطلب زما رایلټی بسنګي لکه هغه شی نه لکه څنګه چې په ورسه کې وشو یو د پلان کې څخه هغه زور سره بلی د پلان کې څخه هغه زور سره وسم نشته. نو دا حادثات د خلکو په سر کې شته او زه دا ویم چې په دې ځای کې یو سړی ما په خیال چې مطمئن نه دی. نو مطلب زه دا په دې دعوه باندې خبره کوم سیوا دی او څو کسانو نه چې تاسو دې ځای کې د دې مشرانو نه تپوس کولی شي مطمئن څوک نه شو نشو مطمئن په یو قسم خبرم.
د مومندو نه قمی سملې غړې ساجد مومن وای د زی خلکو ټولي غوښتنې په پام کې دي.
زبنګ صرف غوښتنه دا وه چې زبنګ دوارو طرفونو ته د منګ نه سیندونه بهیږي. زبنګ ته چې د اوبو کمی مسلې دي کم مشکلات دي نو وابډا چیرمین وابډا چیف چې کوم دی هغوی منګ ته یقین دهانی راکړه چې ان شاء الله دغه مسلو حل کولو لپاره به منګ بھرپور کوشش کوو. دې سره به منګ دلته چې کومه بیروزګاری ده لوکل نوجوانان دي هغه کې به منګ جابوره دي لور کوو. نو ان شاء الله زه امید لرم چې دا ډیم باز منګ د ترقۍ سبب جوړیږي.
د ریډیو پاکستان خبر تر مخه د مومن ډیم ټیکا یو چینی کپنی سره په شریکه ډیسکون نومې کپنی ته ورکړل شوې ده. د مومن ډیم جوړښت خبرې د تیرو 15 لسیزو راهیسې روانې دي او د موجوده حکومت په وخت کې هم پرانیسته سو وارې ځنډول شوې چې علت یې د ټیکې ورکولو کې شخړه ښودل کېده. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي قومي اسمبلی غړی ملک انور تاج چې په نننۍ غونډه کې هم شامل وو ډیوه ته وویل چې د ډیم پرانیسته به په راتلونکي میاشت کې کیږي. ارشد مومن, وایس اف امریکا, ډیوه, مومن.
درمنو اوریدونکو, وایس اف امریکا دیوه ته وګی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان تیر ورځ ویلی وو چې مرکز د صوبې نه بجلی په ارزانه بیا اخلي او بیا په ګرانه باندې خرڅي او دغه خبره په مرکز کې اوچتې. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال احسان محمد خان د څیړونکو سره خبرې اترې کړې دي او یو څیړنیز رپورټ یې تیار کړی.
د اقتصادي چارو کارپوها پروفیسر زلاکت خان په وینا پخوانی ډکټیټر جنرال ضیاء الحق په دور کې چې دغه غټي صوبې ته ورکولو په لړ کې د افتاب غلام نبی قاضي په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړه شوې و چې دغه کمیټه کومه فارمولا یا د غټي د ویش لار ټاکلې و. د هغې تر مخه په هغه وخت کې د یو کال شپږ ارب روپۍ د خیبر پختونخوا صوبې حق ګڼل کېدو چې دغه غټه اوس د یو کال یو سل شربا جوړیږي. خو نوموړی په وینا تر دې دمه د مرکزی حکومت له لوري دغه د قاضي کمیټه فارمولې تر مخه د بجلی منافع خیبر پختونخوا ته نه دا ورکړل شوی.
چیف منیسټر پرویز خټک دی او جرګه هم جوړه کړې و چې فټ پای کې د ټول پارټیانو مشران او وظیفې د حکومت سره د هغه باره کې خبرې اترې کړې او ټایم ټو ټایم دا وادي زموږ صوبې سره شوې چې دا پیسې به تاسو ته ترانسفر کیږي. هغه ګیله چې اوسه پورې په صوبایي حکومتونو زموږ د مرکز نه کول ځکه اوسه پورې په مرکز کې په حکومت د یو پارټي صوبایي حکومت د بلې پارټۍ حکومت صوبایي حکومت پدا کیله و چې یاره تون چې د مخالف پارټۍ حکومت په مرکز کې نو دا پیسې مونږ ته ترانسفر کیږي. اوس خو هغه ګیله هم ختمه شو په صوبې کې په مرکز کې د یو پارټي حکومت ته په کارداري چې دا پیسې ترانسفر شي او په تاسو د دې د تحریک انصاف د مشرانو الیکشن کمپین راواخلي پای کې ټایم اینڈ اگین بار بار د مشرانو د خبره کړې ده چې دا پیسې به مونږ ته پیټا ترانسفر کړي.
د قاضي کمیټې سفارشات چې قومي مالیاتي کمیشن او د شریکو ګټو کمیشن هم تسلیم کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر شوی واکمنۍ دور کې چې ښاغلی پرویز خټک وزیر اعلی وو په دغه وخت کې د صوبې حکومت وخت په وخت د مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې و او په صوبه کې د پرمختیایي پروژو په وړاندې نتلو علاته د مرکزی حکومت له لوري دغه د برېښنا ګټه خیبر پختونخوا صوبې ته نه ورکول ګرځولي وو. اوس دا وخت چې په مرکز او صوبه دواړو کې د تحریک انصاف ګوند خپل حکومت جوړ دی، سړنکار زلاکت خان وایي که د برېښنا د ګټې دغه حق صوبې ته ورکړل شي نو د دې سره د خیبر پختونخوا صوبې ډېرې ستونزې اواریدای شي.
دغه پیسې راشي نو زموږ په صوبې کې به نه صرف کارخانی به ولګي، انفراسټرکچر به خاص کر په قبایلی ډسټرکټس کې به چې کوم دی نو هغه ډیولپ شي، خلکو ته به روزګار ملو شي او د خلکو هغه لیونګ سټانډرډ چې دی نو دا به ښه کېدل شروع شي.
دا وخت چې د خیبر پختونخوا صوبې دننه د سلورو روپو په خرص یو د برېښنا یونټ جوړیږي، خو دغه د خیبر پختونخوا صوبې اوسیدونکو د یو یونټ 12 روپۍ بیا ورکوي. یاد دی وی د تحریک انصاف ګوند خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه چې ډیو رادیو 3 د دوی د صوبایي حکومت دریز اغیستو هڅه وکړه، خو د ټلیفوني پیغام د لاري په خپل خودلی وخت د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. په الجزایر کې ولس را پاسېدلی دی او دغه ځای چې کوم صدر دی، صدر عبدالعزیز بوتفلیکا، دغه په 15 ځل باندې په انتخاباتو کې د ودرېدو په ضد باندې احتجاجونه په ډېره لویه پیمانه باندې شروع دي. بیروس خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی، دوی نه به دغه تفصیل واخلو. بیروس صاحب، په خیر
مننه.
بیروس صاحب، څه تفصیلات دي سره مطبوعات څه وایي چې په الجزایر کې سره واندي؟
نو دا چې څومره د دې تیرو یو یا دوه اونیو یا هفتو دا چې کوم خلک په زرګونو یا په د ملک په سرخار کې او په نورو ښارونو کې او زیاتره ځوان کول هغه راوتلی دی، هغه مظاهری کوي، لاریونونه کوي او د هغې غوښتنه هم دغه دي چې دا صدر د شلو کالونه د یو د دې تیره پاره کوم چې ټکه استعمال کیږي چې یو قسمه هغه امیر تی جوړ شي، حالانکه د یو ورته لارې شي خو ډیزل په 15 ځل بیا وي چې د ودریدلو دغه اعلان کړی دی. نو اداغي په ضد باندې لاول خو چې دې سره کوم کانسټیټیوشنل کونسل دی جوړ کړی دی، لکه هغه سیستم هم ځان دی جوړ کړی چې هغه یو امیر پکې هغه پاتې کیږي. نو یو یو ډیکټیټر وی و د جمهوریت په نوم هغه کونسل مخکې شروع چې کله د غوښتنه وشوه چې دے دے نو ادری گی دس یو خدا چ دے بیمار دے انہیں ناروغ دے دے فالج وہ لے دے گزن وہ لے دے او د غالباً دو ہزار دیار لسم کال نہ عرس تو د خپل خان تاڑو سے خطاب نہ رکڑے سو وائنا نہ دکڑے او دے او دے ہاسپٹلائز دے ہسپتال کے رے کہ نا بستر پروت تھے خو د د سره چې کوم د آرمی چیف ته مهم سره د هغه د تر اوسه پورې د خو لاس وسره د اختیار هم او د هغه سره مرستې نو هغه په وړم بیزل باندې بیان ورک چې د جنرال چې دغه احمد صلاح چې دغه د نور د خلکو د چې کوم غوښتنه ده د ټیکټه د آئینی ده او د دوی د غوښتنې سره یعنی ودرېده نو د دې سره سره چې کوم د آرمی د لکه د دفاع وزیر دی دی ودرېده د دې چې کوم د کانسټیټیوشنل کونسل جوړ کړی دی هغه هم اوس د خلکو سره ودرېدل د پارټۍ د خپل ګوند خلک چې کوم دی هغه مخالفتونه کول هغه هم د مظاهره چانو سره ودرېدل نو دین اوس د ښکاریږي چې د عبدالعزیز بوتفلیقہ چې دی د نور په اقتدار کې په دې رنګ کې کوم چې کوم دا چې کوم پسې خلک راپاسېدلی دی او کوم غیر شوی دی دا پاتې کېدل ګران دي. البته زه یم چې یو خبره په کې د الجزایر په باره کې وکړو چې دا یو لکه دا عربي سپیکنګ یا عربي ویونکي هیواد دی لږ شانته به د دې دغه ته هم راشو په افغانستان کې چې کله د روسي ځواکونو خلاف دلته کې جهاد دی جوړ کړو د سعودي په هغه باندې په پیسو باندې زیاتره خلک د الجزایر نه راغلي او دلته کې په القاعده کې او دغه شانتي تکفیری ګروپونه چې څومره وو دغه ډلې وي او دا سخت ریزه چې څومره وو چې کوم د الالولو د انسانانو د الالولو د رسم دی کی خو دا په دې کې زیاتره د الجزایر خلک وو. بیا چې کله د افغانستان د جنگ نه د جهاد نه دی واپس لاړل دی په خپل ملک کې پخپل ملک هغه سخت دریزه اسلام دی رامنځته کو چې په پوره پوره کلو باور له پوره پوره کلی خسړي چې به دا به حلال کړو نو د الجزایر د خلکو د دې د سخت دریزه چې کومه ده د دوی یو پیژنګلوم جوړه شوه ده او د القاعده چې څومره کسان په پاکستان کې نیول شو په زیاتره هم د الجزایر خلکو
ډیر مننه بیروس خان صاحب.
مننه.
په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جوړجاړی او د سولې چې کومې خبرې اترې روانې دي په هیواد کې د موسیقۍ هنرمندان یې یو وار بیا د ویرې او ترهې سره مخ کړي دي چې د دوی آینده به په هیواد کې څه ډول وي. نور تفصیل لري په دې حقله مجاهد جواد.
په افغانستان کې خلک وایي چې موسیقي د روح غذا ده او دا مهال د کابل په ټولو کوڅو او سړکونو کې موسیقي اورېدل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې د ډول رباب او شپېلې غږولو ته اجازه نه و. په اصل کې په ټولې موسیقي باندې بندیز و. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته موسیقي یو ځل بیا سا واخیسته او ژوندۍ شوه. خو اوس د موسیقي مینوال اندېښنه لري چې له طالبانو سره د امریکا د سولې روانې خبرې به یو ځل بیا موسیقي د تباهۍ کندې ته وغورځوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څخه احمد ناصر سرمست وای
موږ د امریکا له ځانګړي استازي خلیلزاد او د افغان حکومت سره د موسیقي په اړه د خپلو اندېښنو لپاره کومه لیدنه نه ده کړې خو زه ډاډه یم چې دوی به زموږ په اندېښنو پوهیږي. د سولې د خبرو د جزئیاتو په روښانه کېدو سره به بیا موږ خپل رسمي دریځ اعلان کړو.
په کابل کې د خرابات کوڅه د موسیقي په کوڅه باندې مشهوره ده. دلته تاسو د موسیقي سیمه ییزې ډلې موندلای شئ. په دوکانونو کې یې د موسیقي آلات جوړیږي او خرڅیږي. د طالبانو په رژیم کې دا کوڅه د کلونو لپاره خاموشه وه. د دې ځای خلک کله یوې خوا د سولې د خبرو هرکلی کوي خو بل لوري ته خپل ویرې هم لري.
مونږ له حکومت څخه غواړو چې سوله راولي خو داسې سوله چې مونږ ته هم پکې ځای وي. مونږ داسې سوله نه غواړو چې مونږ ترې بهر پاتې شو. مونږ چې د سولې برخه شو او په خپلې موسیقۍ له هیواد سره خپله مینه وپالو.
خو اندېښنې له موسیقۍ څخه هم پراخې دي. د موسیقۍ د آلاتو یو جوړونکی محمد اسماعیل وایي
حکومت باید د موسیقۍ، فلم، د ښځو حقونو، د ټولو خلکو آزادي او داسې نورو ته په هر تړون کې پام وکړي. د حکومت جوړښت باید وساتل شي او له شک پرته چې موږ ټول د سولې لپاره تږي یو.
د وحید شیدایی په نامه یو سندرغاړی وایي،
اگر نه کې بازمون مو واسه ما بيخي پاس همي شار لابطه مې برنده یک ملک دغه زندگی کوي.
کچېری هر څه د طالبانو په خوانی دور ته وګرځي نو موږ به دې ته اړ شو چې بیرته لخپل هواده بهر لاړ شو.
که څه هم هر افغان د سولې هیله لري، د موسیقي هنرمندان او د دوی مینوال په دغه خاوره باندې د موسیقي د دغه لرغونی دود او رواج د برخلیک پاړه ژور اندېښنه لري.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو.